اوزن کو ستړي مشي پر دې هله چروغ جوړ وستي او دا مشال رډيو دا زم ستاسو قربا اسره لمبند څنګه تاسو معلومه ده چې د زنو وجوهات او عمل منګ ستاسو لپاره ځانګړي خبرونه لرو او دغه خبرونه منګ لولان دي سبدو نو په دې غړي کې با واوري د نامتو شاعر پیر محمد کاروان خبري دغه راز دغه په ژوند او ادبي هلو ځلو با خبر شي د مشال رډيو سره اوسې
مشال رادیو پر وی پانی او ایف ایم اوریدلای سی د لټون فزای کی ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیکي
د مشال رادیو قدرمن اوریدونکو د اوګدو او تفصيلي راپورونو په دوام دازل زموږ سیمایز همکار نجيب الله لوخيل د پښتو ژبې له نامتو شاعر پیر محمد کاروان سره د هغه د شاعري په ګډون د هغه د نورو ادبي بوختیاو په اړه په تفصيل خبرې کړي. د پیر محمد کاروان شاعري په اوس وخت کې په لرو پښتنو کې ډېرې مینوال لري او له ماخامه تر ماخامه له نرګسه تر نرګسه چینار خبرې کوي د خاپېری ورغوي او په خوده انسان خوګ د په ګډون یې غني شيري ټولګي او د ماشومان لپاره ځنی ځانګړي کتابونه چاپ شوې دي. تاسو او دا هم د پیر محمد کاروان د شاعري او د ادبي هڅو په بیلابیلو اړخونو چمتو شوه د مشالې ډیو تفصيلي راپور.
درنو او قدرمنو اوریدونکو سلامونه. موږ دا ځل د مشال رادیو د اوږدو او تفصيلي راپورونو په سلسله کې د پښتو ژبې نوموتی شاعر پیر محمد کاروان د ادبي او ټولنیز ژوند په بیلابیلو برخو دا راپور چمتو کړی دی. پیر محمد کاروان چې د خپل شعر د نوې بڼې له امله په لر او بر پښتونخوا کې خلک په ځانګړي ډول روڼ اندي او فرهنګیان شاعرانه عظمت ته قایل دي. د خوست ولایت د تڼۍ په ولسوالۍ کې زوکړه شوې او اوس هم له خپلې کورنۍ سره په خپل پلرني ټاټوبي کې استوګنه لري. کاروان معاصر شعر ته د ځانګړو ترکیبونو په ګاڼه پیلې یوه بېله ژبه، د نویو نازکو او عجیب و غریبو خیالونو یو بېل جهان او بالاخره له انسان او طبیعت سره د مینې او عاطفې د موجونو یو سمندر ورکړی. د پیر محمد کاروان په شاعرۍ کې د کلیو بانډو او غریزو کاروانونو صمیمیت او درنښت له ورایه جوت دی. موږ په دې تفصیلي راپور کې پیر محمد کاروان سره د هغه پر شاعرۍ، نثر او ډرامه لیکنه باندې په تفصیل سره خبرې کوو او دې راپور ته مو د پښتو ژبې د یو څو نوموتو سندرغاړو سندرې هم راټولې کړي کوم چې د کاروان کلامونه یې سندریز کړي دي. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ.
دا مشال رادیو ده.
جناب کاروان صاحب، په پیل کې له تاسو مننه کوم چې موږ ته مو د ځانګړې مرکې لپاره وخت راکړه. فکر نه کوم ستاسو شخصیت او د فرهنګ په ډګر کې مو اوچت مقام د اضافي معرفت او توصیف محتاج. خو په طبیعي ډول به اوریدونکي دې ته لیواله وي وپوهیږي چې کاروان صاحب شاعري کله پیل کړي او د دې لارې هڅوونکی او مشوق څوک و.
قربان شما ول خو مینا و سلامونه د مشال رادیو قدرمن اوریدونکو ته. الله تعالی دې ټول پام نامان کې ولري، خوشاله ولري، غم درد لري وساتي. الخیل صاحب محترم، شاعری خو داس خبره ده چې دغه انسان باندې الله تعالی ډېر لوی پیرزوینه کړې دي. کنه هر څوک چې هر انسان په خپل مافي ضمیر کې چې زیر شي او خپل ګریوان کې وګوري، بیا دا پته ورته لګي چې زه کوم کار دپاره ډېر جوړ یم. نو ماشومتوب نه مې شعر و شاعری سره نسی مینه پیدا شوه. زه چې ماشوم وم چې لږ پلډي کلوست پوه شوم، دیني کتابونه مې ولوستل، په جومات کې مې سبق ویلو، مکتب ته به هم تلمه او هلته په کلي کې به مې دا د مشرانو نه دا پښتو فولکلوریکې افسانې دا به مې اورېدې، د ښاپریانو افسانې به مې اورېدې. بیا به ما داسې تصور کول په هماغه ماشومتوب کې چې کاشکې دغسې زم په ښاپریو پسې لاړ شم، کوئی کتاب ته لاړ شم ښاپری، ما سره مینه وکړي، ما سره راشي، یاد شهزادګانو به چې کومې کیسې لرلې. نو د دې کیسې کیسو تاثیر هم راباندې و. بیا داسې هماغه پښتو هغه وختونو کې چې ودونه به و، به سندرې به وې، ډولو اتڼ به و، دې هم راباندې اثر کولو، پښتو لنډۍ هم ډېر راباندې اثر کولو. نو هغه وختونو کې ما په د ګلستان سعدي فارسی بهترین کتاب ده کنه زموږ تاسو په دیني نصاب کې ما هغه وختونو کې وو، دې کې به هم داسې حکایتونه وو، وړه وړه شعرونه به پکې وو، ما ته به خوند راکولو. او تر څنګ یو ساده کتاب و، پښتو رشید بیان نوم و، تاسو به لوستې وي او نو دي کې به دغه د دین خبرې وي، داسې وړې وړې مسالې به پکې وي، دا به په نظم باندې په شعر باندې وي. او بیا چې لږ پسې غټکی شوم، لیک لوست کې لږ ښه شوم، ځینې نور کتابونه هم پیدا کول. خوسته به چې راغلم هلته یو دوه کتابخانې وې، نو دغه د پېښور کې چاپ شوي کتابونه به ارزانه او د زیړو کاغذونو باندې کنه دې کې به پښتو کیسې به په شعر باندې هم وي، همداسې به هم وي. دا کیسې مې بس داسې وبله چې دا به مې لوستې ټولو به مې یادېدې. نو دا بیا ما هم د هغوی په تقلید باندې یا د لنډیو په تقلید باندې یوه نیمه کړۍ به مې لیکله، یوه نیمه منظومه جمله به مې لیکله په کم عمر کې، دولس دیارلس کالو به وم. نو بیا وروسته ورو ورو پسې د پښتو شعر مطالعه هم شوه، نو ورو ورو پسې بس شاعرۍ ته دغسې پسل شاعری به جهان ورګډ شوم. نو دا چې یا ښه ورګډ شوم یا بد، خو خلاصون مې نه ترې کېدلو. نو هغه شعر راته داسې پسل لکه یو معشوق، لکه یو پیر، داسې ملګری مې شو.
مننه جناب کاروان صاحب، پښتو ژبه کې ستاسو شاعري یو ستر نوم ده. د شاعرانو سره په پښتنو کې ودا هم وي چې لومړنی شعر مو کوم یو، خو زما پښتنه دا ده چې د اولنۍ شاعرۍ کوم شعر مو په یاد دی، کله چې ستاسو کورنۍ دوستانو او ملګرو مو پیل کې شاعري واورېده، د هغوی غبرګون څه ډول معلومېده؟
ولا الخصه ما محترم، نو زموږ په کلي کې خو ما داسې څوک نه پېژندل چې یو څوک د شاعر وي یا د کتاب څښتن وي. دا خبرې خو نه وي، خو دغه نورو ماما چې کوم کتابونه لاسته راوړل، دا به ما ته داسې ښکارېدل چې کدا له کوم بل جهان نه راغلی دی. ښه، او دغه شاعر چې دا کتاب لیکلی دی یا لیکوال یې لیکلی دی، هغه به ما داسې ویل چې دا به د خوبونو په یوه جزیره کې اوسیږي. نو ما کله په وطن په کلي کې مې په هغه وختونو کې چاته شعرونه نه دي ویلي، که نه چې لږ لږ پسې د کتابونو مې پسې چاپ شول. بیا وروسته خو مې ویلي وو دوستانو ته، ملګرو ته، خو اولو شاعري چې ما ځان سره کوله، نو ما یوازې ځان سره کوله، بس لکه هغه زړه مې پرې خوشحاله ولو. د لیلا او مجنون کیسه به مې چې اورېده مثال، نو هغه به مې په تصوراتو کې راتلله. نو یو نیم شعر به مې مثلا ویلو، یا د کاپریانو کیسې. داس خاص څوک نه وو چې ما ورته هغه وختونو کې چې د اوله شاعري وه، زما ساده شاعري وه چې زه خپل شعر چاته واوروم.
جناب کاروان صاحب، شاعران شعر الهام بولي، او الهام به په دې هم وي چې کله ناکله ډېر ساده او کلیوال سړی خوندوره شاعري کوي، خو یو ډېر پوه کس فکر نه کوم دوه جالب بیتونه ولیکي. پوښتنه مې دا وه چې ځینې کسان د شاعرۍ لپاره هم ریاضت اړین بولي، که اړین وي د شاعر ریاضت څه ډول دی؟ ځان ته کینی مراقبه کوي، او که د خپل ایډیال شاعر د شاعرۍ مطالعه او پر هغې فکر ته وخت ورکوي؟
داس خبره ده الخیل صاحب محترم، چې دغه زمونږ خلک دغه الهام چې دی دینه داسې یو ډول آسماني تصور ترې اخلي. ها، خو خبره دا ده چې الهام یوازې په شعر کې نه دی، په هر څه کې دی. په یو لوبغاړی ته هم الهام کیږي، د یوې لوبې یو فزیکدان ته هم کیږي. موږ تاسو دغه د ساینسدانان لوستي دي چې دوی مثال په یو څېړنه باندې بوختې، په یو اختراع باندې بوختې، په کې ګنګ شوي دي، تصادفي خوب یې لیدلی دی. هغه د خوب ذریعه دوی هغه خپل اختراع یا خپل هغه څه چې کسبوي هغه کسب ته رسېدلی دي. خو خبره دا ده چې د الهام هم داسې دی چې مثال لکه موږ مجنون یادولی شو، مجنون چې په لیلا سره دومره خدایي مینه پیدا شوه چې نور پسې د امیر زوی پسې لیونی شو، خلکو به ماشومانو به په کاڼو ویستلو، خو دا د لیلا نه وانوښتو. بالاخره چې دښتو ته لاړو، غرونو ته لاړو، نو بیا لیلا لیلا به یادول که نه، هغه د فنافل مینه شو، فنافل لیلا شو په اصطلاح باندې. نو یو وخت کې وایي لیلا ورغلی وه چې دو سر ور پورته کړی و، لیلا ورته ویلي چې زه ستا محبوب یم، ستا معشوق یم، څوک یې؟ لیلا یم. وایي لیلا خو یوه ونه یاده کړې، دغه هم لیلا ده، هغه ډبر هم لیلا ده، نه هر څه کې ورته لیلا لیلا ښکارېده. نو دغه ریاضت دغسې دی، ښه، چې یو عاشقانه ریاضت وي، هر څه سره د چې زړه تړلی وي، هغه دپاره یو ریاضت هم دی. خو دغه الهام چې دی، دا داسې یوه ناڅاپي موندنه ده، دا یعنی هغه ناڅاپي موندنه الهام دی. مثال د خبرې، یو څوک په ښکار پسې ځي، یو ډېر ماهر ښکاري دی، خو دا په ښکار باندې هر وخت نه اوړي، کله کله یو لوی ښکار په مخه ورشي. نو دا الهام داسې دی. خو البته هغه څوک، هغه چاته به الهام که په هنر کې دی، که په حکمت کې دی، که په فلسفه کې دی، که د ژوند په نورو چارو کې دی، هغه چاته به الهام کیږي. دا الهامي شیبه دا د کشف دا د پیدا کولو شیبه به هغه چاته په لاس ورځي چې هغه خپل څه سره چې دا یې معشوق بولي، دا یې مورام بولي، هدف یې بولي، هغه سره یې د زړه له کومې په اخلاص زړه تړلی وي. همیشه دپاره هغه دپاره هلې ځلې کوي، که په ویښه ده، که په خوب ده، که مثال که په حضر ده، که په سفر ده، نو بیا به ده ته الهام هم کیږي. دا یا دغه ناڅاپي پیدا کوونه به خامخا په لاس ورځي. یو څوک د هره ورځ په ښکار پسې ځي نو خامخا به ښکار په مخه ورځي، او څوک چې په کور کې ناست دی نو هغه ته خو بیا دا الهام یې قبول دغه ښکار هوسۍ کور ته نه ورته راځي.
جناب کروان صاحب، خبرې زما لپاره او د اوریدونکو لپاره ډېرې خوږې دي. ښایي د خپرونې په دې شیبو کې ډېر اوریدونکي لیواله وي چې ستاسو نه شعر واوري.
ساده غزل دی چې کټ کټ سره خاندو مونږ دواړه ماشومان یو، کټ کټ سره خاندو مونږ دواړه ماشومان یو، ژوند مې لږه چې ګوتې نیولې دی روان یو، او مینې یو په تار تړلی مسکرا ته کیږي، مینې یو په تار تړلی مسکرا ته کیږي، شنې او سرې وزرې د یو ګوډي پران یو، او راشه را ته کینه د رڼو اوبو پر غاړه، چخ چغار مو واوره په شنو ونو کې مارغان یو، او ښکلي مو لیدلې د ګلونو دي خوبونه، غلي راویښ شوي د بلبلو په اذان یو، پرخې پرخې راغلو په داغ داغ کې یې دمه شو، واه د خړې دښتې پر غاټولو باندې ګران یو، نن یې نازوو ځکه چې ښکلي مېلمانه دي، نن یې نازوو ځکه چې ښکلي مېلمانه دي، هو کنه سبا به د دې ټولو په ارمان یو، او لوی واړه ته لویه سلامي کوو کاروانه، لوی واړه ته لویا سلامی کو کاروانه، جاریو لمیگی میگی او جار لسلیمانیو.
درنو اوریدونکو، تاسو د مشال رادیو سره د تفصیلی راپورونو په بهیر کې د پښتو ژبې نوموتی شاعر پیر محمد کاروان د ژوند او شاعرۍ په اړه تیار شوی راپور ته غوږیاس. اوس هم د هارون پاچا په غږ کې د ښاغلي کاروان دا کلام اورو چې تاوې زړه کې مې خبرې، ماوې څه دې راته وایا، مسکا دې وې چې هسې ماوې هسې دې قربان شم.
ہسے کے دے سنادی سخواگ دکھ راخ دی دا گلون کا اوبا دی وایت سنادی چے پزر دی وایت سنادی چے پزر دی
مشال رادیو بیلابیل خبرونه په غږیزا تصویری ویډیوي او لیکلي بڼه خپريږي. د اوریدو لستو او کتو لپاره رادیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال رادیو پر یوټیوب، انستګرام، ټوئیټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخې موندلی شي. که ویب سایټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده.
یو ځل بیا د پښتو ژبې د پیاوړي شاعر پیر محمد کاروان سره د خبرو اترو د تفصیلي راپور دی برخې ته په خیر راغلی.
جناب کاروان صاحب، که د خپل شخصي ژوند په اړه راته ووایئ، ماشاءالله اولادونه خو ظلمیان دي، نو ستاسو شخصیت د عمر په لحاظ ماشاءالله پوخ شوی دی. څنګه اولادونو کې کلمسیان لري هغوی سره مطابق جوړه ده؟ هغوی خو انشاءالله ستاسو فرموده او لارښوونه ته غوږ نیسي او عملي کوي.
قربان دې شم، الحمدلله الحمدلله په ډېرې عاجزۍ باندې د خدای په ډېره شکریا ادا کوم چې مونږ کورنۍ زمونږ ژوند به داسې مجلل او څه نه وي، خو د مینې له پلوه، د اخلاص له پلوه، د په کور کې د یو بل ته خوشحالي ورکول، یو بل سره زړه ګډول، دا الحمدلله بیخي بیخي خوشحاله یم. او په اصطلاح باندې یو پاچاهي ژوند دی، که اولادونه مې دي، که لمسیان مې دي، که نور کور کې د کورنۍ غړي دي، انشاءالله چې ډېر په مینه، په محبت او په اخلاص ژوند سره کوو. الله تعالی مونږ دې بس نور هم داسې په اخلاص ولري.
کاروان صاحب، طبیعي ده هر نوی ځوان په سیاست، ادب، شخصیت جوړونه او نور برخو کې له خپل ایډیال متاثره کیږي. فکر کوئ چې د شعر په برخه کې به د ایډیال شاعر د ډېرې مطالعې باوجود دا نوی شاعر یو ځان ته لاره پیدا کړي؟
خبره دا ده، الخیر صاحب محترم، دا حال چې نه دی، حال زمانه دا خامخا مزید سره هم تړلی ده، او د استقبال یا د راتلونکي تصور هم ورسره وي. د یو مفکر خبره دا وایي چې ځینې د خدای بختور خلک دي چې په پیړیو پیړیو په خوا تیر شوي دي، په قبرونو کې غځېدلي دي، آرام پراته دي، خو وایي اوس هم خپل لاسونه راغځوي او د ژوندیو پر اوږو باندې لاسونه ږدي او په اصطلاح خپل اثر پرې خندي. نو خامخا داسې شته دي چې دغه زمونږ کلاسیک شاعران که وګورې، یا د نړۍ داسې نوابغ چې وګورې چې هغه د مینې، د خدای د جمال، د خدای د مخلوق سره د محبت، د دوستۍ څه پیغامونه لري، دا خامخا په یو شاعر بنیادم باندې خو لا ډېر اثر لرلی شي. خو بیا داسې خبره ده چې د دې اثراتو په رڼا کې، یعنی یو هنرمند هر څوک چې وي، که دا باید خپل هم داسې لارې ګودرې ځان ته پیدا کړي د دې مشالونو په رڼا کې، نو کله کله سړی له یو ډېر عادي شخص نه دغسې مرغلره خبره واوري، دغسې یو الهام ترې واخلي چې د دې لپاره د ښکلا ډېرې لویې کړکۍ پرانیزي. نو هر بنیادم ته سړی باید په مینه وګوري، دغه اسلاب چې دي یا پخوا چې تیر شوي دي، د هغوی د حکمت نه، د هغوی د هنر نه، د هغوی د پوهې نه، هغه نه باید مستفید شي او د هغوی مریدي هم وکړي.
مننه کاروان صاحب. کله مو داسې فکر کوو چې ستاسو شاعري دې دومره مشهوره شي او د هر پښتون ځوان په ژبه د ستاسو د اشعارو بیلګه وي؟
دا فکر خو مې ولا نه دی کړی، خو داسې خبره وه چې کله د افغانستان ته د شوروي لښکرې راغلی، هغه وخت زه په کندهار کې وم، په وظیفه کې وم، د کندهار نخي نساجي په امریکا کې. نو یو ډول دغه کله چې د پوځیان راتلل، د خلک ډیر خفه وو که نه، هلته کندهار ته چې د کابل نه راغلل، نو ما زړه کې وایي چې والا دا خبره بل ډول شوه. زه بیا خپل کلي ته راغلم، نو هغه وختونو کې مې لږ یو نیم شعر مې لیکلو، ماشومتوب کې مې هم لیکلو، خو کتابونه مې ولوستل، خو دا تصور مې نه و کړی. بیا به نو چې کله په کلي ته لاړم، په کلي کې لو غوبل شو، مثال د ځمکې سنبلول شول، د غره نه لرګي راوړل شول، میرانشاه یا نور وزیرستان بازارونو ته په اوښانو د لرګي وړل شول، نو بیا به دغه ماشومتوب کې چې ما کومې قیصې یادې وې ذهن کې به ما ګرځېدې، یوه نیمه کړۍ شعرونه به مې لیکل، نو ما بیا دا ارمان مې کولو چې د یو شاعر داسې غټکی دیوان کتاب مې ولیدلو، ما وې کاشکې داسې یو کتاب زه هم ولرم. خو هغه وختونو کې به ما د تاسو په پته دغه وختونو کې د پښتو خبرونه د نړۍ په ګوډ ګوډ کې وې، حتی چین کې وې، ایران کې وې، فکر کوم مصر کې وې. خو دا د رادیوګانو ته لیکونه هم لیږل، بیا به شعرونه لږ پسې نور هم خوشحال. دا شپون صاحب د خدای وبخښي د امریکا غږ ته هم لیکل، هغه بیا زه ډېر تشویقولم شپون صاحب. بیا د غنی خان خدای دې وبخښي، هغه په یو شعر باندې یو مسابقه وا چې خوب نه معلومه کوي څوک راکې معنا، پروت یم سر میخه د خپل یار په زنګانو. ما په دې باندې یو شعر ولیکلو، هغه بیا ډېر خوښ شوی و، اوله جایزه یې ګټلې وه. هغه شعر ما نه اوس ورکم دله بده مرغه، خو امریکا غږ کې به وي. بیا ډېر زما نور شعرونه هم پکې اچولي وو، دغه شعر یې هم پکې راوړه وو. بیا ورو ورو داسې مینه مې نور هم پسې ډېره شوه شعرو شاعرۍ سره. بیا هغه وختونو کې خو د جهاد وخت وو، هر کلی کور کې به شهیدان به کېدل، الوتکې به راتلې، بمبارد به کېدلو. یو څو تنه ملګري بیا لاړو ایران ته، ایران ته چې لاړو نو ایران کې سره د دې چې کارونه ډېر زخت زیات سخت وو، د سهار نه تر ماښامه مازدیګره به هم دغه بنایي چې ورته وایي دغه د سیمټو دا کارونه کول. د شپې به چې راغلو داسې یو کوټه به یو مسافرخانه کې نیول، نیولو شپږو کسان وو. دا د هغه سترنجي به پکې اوار وه، په سیمټو باندې دې باندې به سملستلو، ملاوې به هم درد کول، بیا سر وه هغه ته تللو. خو د کتابونو دومره پریمانه یې پکې وو چې د سړک په غاړه به کتابونه، شاهکار کتابونه ایښي وو. په پنځه تومانه به یو بهترین کتاب کېدل، یو شاهکار. نو دا کتابونه به ما ډېر اخیستل. دا د نړۍ د ادب سره د فارسی له لارې بیا ډېر آشنا شوم. نو بیا نو شعر و شاعرۍ سره مې داسې لیونۍ مینه پیدا شوه لکه شاعري چې معشوقه وي او زما معشوقه وي.
کامیاب سه کاروان سه محترم، د شعر روانه ژبه، نوې کلمې، ښکلي ترکیبونه، جلا او یوه نوې لار، دا هر څه څنګه ستاسو په شاعرۍ کې راټول شوي دي؟
خبره دا ده چې الخیر صاحب ما تاسو ته مخکې وویل چې هر څه سره چې ډېر سخت زړه وتړی، نو خامخات یو تا دپاره یو کړکۍ خلاصیږي د مختلفو ښکلاو. نو دغه ما فکر کولو چې په ژوند کې زه په هیڅ شي کې کامیاب نه یم. یو وخت مې دا شوق و چې کاشکې د فلمونو کې یو ستوری وای، خو دا نه کېده. ما په دې پوهېدم چې دا نه کېږي مثال. نو دغه شعر و شاعري ما وایي چې د دې نه بل معشوق، د دې نه بل زما هغه اولیت چې ورکوم بس دغه شعر و شاعري ده. او دغه د ژبې خبره چې تا وکړه، چې کله زه بیا هغه وختونو کې ما در چینار خبرې کوي شعري ټولګه فکر کوم پېښور کې خپره وه، خو زه بیا نوي کور نوي ژوند د ډرامې ته لاړم. نو د ډرامې کار یو څه نه څه ستونزمن و، خو زما ډېر خوښ و. خو هغه به هره ورځ چې ته یو کار کوې، مثال یو ډرامه لیکې یا مثال همیشه دپاره بوخت وې، نو هغه شعر لیکلو ته کنه وخت نه پیدا کېږي. نو بیا زه په دې به خفه وم چې والله زما شعر ته به صدمه ورسېږي. خو بیا وروسته په دې د ډرامې، ډرامه داسې یو هنر دی چې د ټولو هنرونو نه زما په یعنی زما په اند، زما په خیال باندې دا داسې همګیر هنر دی، ځکه ته د یو ماشوم کرکټر دپاره هم یو ډیالوګ لیکې، د یو لوی دپاره هم لیکې، د یو چاغ سړي دپاره هم لیکې، د یو ډنګر دپاره هم لیکې، د یو دهقان دپاره هم لیکې، د یو پاچا دپاره هم لیکې. یعنی فزیکي لحاظ، په اجتماعي لحاظ، په رواني لحاظ، د یو سربدال سړي دپاره، د یو حسود دپاره، د یو لیونی مین د ټولو دپاره لیکې. نو تا دپاره حالتونه ډېر په لاس درځي. نو ما تقریبا دوهویشت کاله نوي کور نوي ژوند ډرامه ولیکله. یو دوه کاله مې دغه د ازادۍ راډیونه چې خپرېده، د یو کله زر غږونه، دا ما ایکوالکسیس دفتر کې لیکله، خپرېده به د ازادۍ راډیونه. او دلته چې رام تقریبا درې څلور کاله ما د بی بی سي نه یو دوه صحنې ډرامه درمان خپرونه کې خبرېده، ځان شنې غونډې نوم وکنه. نو دا ما د څو میاشت کې چې نه لیکم دا مې لیکله. نو یعنی دا تقریبا دیرشو کلونو ته زما په ډرامه کې، خو ډرامه ژبه ډېره لویه جوړوي. اوس زه په دې راز پوهېدلی یم چې ډرامه د لیکوال ژبه غني غوندې چلوي. ته بیا په شعر کې هم کار اوړې، حالاتونه به راوړې، کرکټرونو هغه به درته معلومي، طبیعت زړغونی حالت دی، خندنی حالت دی، په غوسه دی، کینهګر دی. مثال نور کرکټرونه، نور دغه بودونه یې چې یا اجتماعي بود یې دی، دا رواني بود یې دی، یا مثال فزیکي بود یې دی، په دې باندې سړی پوهېږي. بیا نو ته تر ډېره ځایه بیا دا دغه خپله ژبه داسې کارولی شي چې د هر چا د زړه نه راتلی شي.
جناب کاروان صاحب، د نوي کور نوي ژوند ډرامه واقعا خپل وخت یو شاهکار و، ځکه دا ډرامه نه وه، انټرنیټ نه و، د تلویزیون نه و، داسې یو حالت کې راغلل او خلک محتاط شوي وو. پهغې کوه تاسو یو څه خبره وکړه باغ ده، بیا هم که مونږ وګورو د ستاسو عمر ډېر په ښار کې تېر شوی دی، خو په شعر کې مو تصویرونه د کلي او طبیعت ډېر دي، څنګه مو شاعري د ښار له رنګه متاثره نه ده؟
تاسو خبره ده چې دغه ماشومتوب نه دی، دا خو د انسان د عمر د معنی په اصطلاح د بنیاد خښته ده کنه. دا ماشومتوب یعنی زما په غره کې تیر شوی دی، او د غره نه د غره په بانډو کې شپږ میاشتې د غره په بانډو کې تیرولې، یا اووه میاشتې، دا نورې میاشتې به بیا کلي ته راتللو. نو د غره نه یا د فطرت نه یا د ستورو ډک آسمانه یا د سپوږمۍ د شپو نه یا د غروب نه، الله غرونو کې دا هر څه ښایسته وي کنه، د ونو د ځنګل نه د زمزمو نه د مارغانو د شاتو د مچیو، خو دا ټولې چې راواخلي نو دا زما ټولې ملګری وې. زه یوه خبره ډېره کوم، هغه وختونو کې چې افغانستان کې د جنگ و جهاد روان و کنه، روسان راغلي وو، مور مې د خدای وبخښي هغه سره به مې دا غم شریکول، یا پلار سره خدای دې وبخښي، یا نورو داسې نږدې ملګرو سره، خو چې زما تسلي به نه شوه چې په هغه کې د چورکونډي ځنګل ته به چې لاړم، هلته لکه دغه ونې چې وي یوې ونې سره به کېنستم بلې سره، لکه دا زما ټولې دا زما میندې وي، او ماته تسلي راکوي، ماته مینه راکوي، او ماته صبر غواړي په اصطلاح. نو دغه دغه د ماشومتوب ژوند چې ټول په غره کې د غرو په لمنو کې په داسې فطرت کې چې هغه طبیعت کې تیر شوی دی، نو دغه په زما په حافظه کې ډېر داسې زغې وهلې ده کنه، هغه زراب چې په سیکه باندې ټپه وهي دا ټپه یې وهلې ده.
کروان صاحب خبرې ډېرې خوږې دي، ښه ده چې بیا هم شعر واورو، او په زمن کې هغه شعر چې هنرمند زمزمه کړی وي، سندره کړی وي، او ته یې انتخاب وکې او موږ یې خپور کړو.
ورځ د لمر د تکو ژیړو ګلابونو په څپې پسې څپا ده، ورځ د لمر د تکو ژیړو ګلابونو په څپې پسې څپا ده، ناشکری خدایه مکړې، زلا هم لسرو او ژیړو ګلابونو مرور یم، په یو کس پسې خپایم، په نرګس پسې خپایم، داسې کار وی وته کتوره شپه وه، د سکرو د کان په شانې زه تودې تبې نیولی، زره کم ترانګار نه وم، سړی چن وختونه هم وو خو د هیچا په کار نه وم، دغه پاس مې چې په نوم د نرګس یاد کړ، دغه کس له زنګانه راته جوړ کړی، زما سر ته وسرویږدی، یو لوند لاس یې پر تندي و زما ایښی، بل لوند لاس یې پر زړګي و زما ایښی.
دا هنرمندان داسې نازک زړونه لري ښه، چې بیا د هغوی خپه نه شي ښه، دا تاسو تا ما تا ته واک درکړی، تو وړی واک مې درکړی دی چې دا هر چا انتخاب وایي.
زه وایم چې د ځوان هنرمند جاوید امیرخیل به واخلو، ځوانان د نورو استادان هم ډېر د احترام او قدر وړ دي.
رب دے ساتا مور دے نشے پتا پورا پاس دار پسر آزان وکم منصورا رات وو آیا دمینے آیا تو نپ دمانز کی چیشی منارا حضورا د جمال خالق دستا درنستا بیبشی دا وطن دا سر دارو بنا رنزورا دا وطن پیغل پخپن وطن کی خانا پردی وطن کی خانشی مزدور خدایا مز خدای منکتا خلق چی پتا باندی مین شنف ہورا خدایا مز خدای منکتا خلق چی پتا باندی مین شنف ہورا چی پتا باندی مین شنف ہورا لکوپڑے بدی کچھ کول جوڑ شی مغرورا بلبلی مرے لطار دموچی بچا ندی پیاد افدائی شاہکار مد شی پتورا دا جنت وطن لجنگ پر امان کی چی پتن یہ دچا مد خدائی لنورا دا بارو دو سودا گردالا تر رکڑی دو
لدی بد تر پورا دنیا خلاص کړی لدی بد تر بو افغان مو بلا مند هیچا مکړی دا وزر وان خلی رب لا پاتو خدایا مس خدای مینا کدا خل چې پتا و دې مې انشي نفو
د مشال ریډیو ویډیو گانې پر یوټیوب وګورئ. زبوک بیلابیل همکاران درته خبرونه، تفریحی او هر اړخیز موضوعات په ویډیوي بڼه وړاندې کوي. youtube.com/mashalradio زموږ پته ده. هلته ورشي، تبصره پرېږدي او ویډیوګانې له ملګرو سره شریکې کړئ.
یو ځل بیا د پښتو ژبې د پیاوړي شاعر پیر محمد کاروان سره د خبرو اترو د تفصیلي راپور دی برخې ته په خیر راغلی.
جناب کاروان صاحب، مخکې مم تاسو یو یادونه وکړه، چینی، چنارونه، ښکاري، غرڅه، هوسۍ او ګڼ نور نومونه هغه ویو کې دي چې ستاسو په شاعرۍ کې طبیعت ترسیموي. اوس هم د طبیعت ننداره ته کېنئ که نه؟ کله طبیعت سره مو د ماشومتوب د دورې هغه تړاو په خیال کې پاتې دی؟
اوس لاول نه ونه چې ډېر په اصطلاح باندې ډېر پوښ شوی دی د طبیعت سره تړاو. ډېر ځله دلته چې مثال د ونو کې مرغۍ ناستې وي، ما دپاره د یو غزل یو متلشي یا یو همداسې هماغه غرونه، هماغه د سپوږمۍ شپې، اوس مې سپوږمۍ ډېره خوښېږي، د سپوږمۍ شپې مې ډېره خوښېږي.
کاروان صاحب، شعر لیکل ته ځانګړی وخت ورکوي او که وخت پورې تړلی نه بولئ، کوم څه مو چې په فکر کې در وګرځل وخت او موقع په پام کې نه نیسئ او هغه لیکئ؟
داس خبره ده الخل صاحب، ما ترجه دا شعر یو ډېر نازولی میلمه دی، دا چار چېرته په مخه درغی باید په غیږ کې ونیسي، مینه ورسره وکړي. نو دې لپاره داسې وخت نشته، نو بس هر ناڅاپه کله کله سړی پیښ شي، کله 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 اس په یو شاعرانه فضا کې وي، ذهن کې د یو څه ګرځي، ناڅاپه مثال د یوه نقشه د شعر تا ته راشي، یوه نغمه وي په اروا کې، په ذهن کې دې ګرځي، هماغه نغمهیز حالت بیا شعر واوړي. نو خاص وخت داسې نه، ما لپاره خو داسې خاص وخت نشته.
جناب کاروان صاحب، په پیل کې هغه کوم شعر و چې تاسو ته فکر کوئ ډېر شهرت درکړه او د خلکو د ستاینې او هرکلی څپه یې خوره کړه؟
زه فکر کوم چې هغه چینار خبرې کوي شعر و، هغه ځکه چې هغه بهیر کې چې ما ولوستلو، نو هغه وختونو کې آزاده شاعري دومره ډېره چا یو رقم وه، نو د بهیر غونډه کې ما چې دا چینار خبرې کوي شعر ولوستلو، پسرلی صاحب د خدای وبخښي ما سره ډېره مینه وکړه. هغه بهیر دا وروستی شعر و چې ما ولوستلو، بیا د بهیر رخصتي وه په پېښور کې، بیا پسرلی صاحب محترم خدای دې وبخښي رحم کرم پرې وکړي، هغه راغه و زه یوه خبره کوم، بیا نو زما ما سره مینه وکړه، زما ستاینه یې وکړه ډېره، بیا یو قلم یې په ډالۍ کې راکړه، قلم مخکل کړو، بیا دغه شعر په مسکو کې د زموږ تاسو افغانانو څه غونډم پی نیولې وه، داسې وړوکی دغه کتاب ګوټه یې همداسې لکه د جیبي کتابچې په شکل باندې مستقل یې چاپ کړی و، دغه شعر بیا خلکو ډېر خوښ کړو.
ښاغلی کاروان، ستاسو شعرونه په مشاعرو کې لوستل کېږي، له راډیوګانو اورېدل کېږي، چاپي رسنۍ ورباندې ښکلي او مزاحنې وي، ځینې کسان ورته د ترنم جامه ورکوي، ځینې مطرح هنرمندان په موسیقۍ کې وایي، کله چې ته له دوی خپله شاعري اورې څه احساس کوې او تا ته کوم ډول ډېر خوندور وي؟
ولا داس دا چې ما ته ولا چې خوند راکوي، نو سړی یعنی ډېر خوند راکوي، خو البته دا دا کله کله دا د انسان ارمانونه داسې دي، دا د ځوانۍ د مرحلې یو هغه دی، یو ارمان دی، کېدای شي هغه وختونو کې ما ډېر دا ارمان کړی وي چې مثال کاشکې زما شعرونه سندرغاړي ووایي، مثال په تلویزیون کې راشي، خو اوس هغسې تلوسه مې نه وي، خو ډېر خوند راکوي، ترنمونو کې مونه خوند راکوي، کله د ځینو غږونه ډېر داسې بلبلي غږونه دي، یو نیم شعر یې داسې ویلی وي ډېر خوند کوي، او دغه نورو چې سندرغاړو ویلي دي هر یو په خپل ځای ډېر خوند راکوي. نو طبعا یعنی سړی که مخلصانه ووایي که نه، یو تظاهر ونه کړي، دا شهرت چې دی د هر انسان په فطرت په ذات کې دی. خو هغه شهرت هغه وخت کې بیا بد شي سړی له حدود نه ووځي، له چتې نه ووځي، یعنی بیخي ډېر د شهرت لیونۍ شي. هغه ښه نه ده، خو داسې په حدودو کې هر څه ښه دي. ځان سره مینه ښه ده، د نورو سره هم مینه ښه ده، یعنی سړی ځان هم باید له پامه ونه غورځوي.
همداسې کاروان صاحب، جناب کاروان صاحب، د فکر کوم تاسو چاپ شوي اثر هر څوک هڅه کوي چې پیدا کړي، بیا د درنو اوریدونکو او د لیدونکو د معلوماتو لپاره کې چاپ شوي او نجاح په اثر په اړه مو معلومات راکړي.
چاپ شوي اثر خو اول کې تمام له ماښامه تر ماښامه چاپ کړی وو په پېښور کې آزاد افغانستان لیکوالو ټولنې ما لپاره چاپ و. خدای تعالی دې وبخښي، تڼیوال صاحب هغه وخت معاون و، امین صاحب د خدای وبخښي هغه رئیس و، د آزاد افغانستان لیکوالو ټولنې ما لپاره چاپ کړی و. هلته ما کار کولو، یوه مجله یوه اخبار کې مې کار کولو. هغه نه وروسته بیا ما له ماښامه تر ماښامه نه وروسته مې له نرګسه تر نرګسه کتاب چاپ کړو. هغه ایمل جان دوی هلته چې بی بی سي کې و، ما دپاره یې څه پیسې هم رالی کړې وې د کتاب دپاره. هغه نورو دوستانو هم په بی بی سي کې زموږ د پښتو خپرونې چې کوم ځینې دوستانو، هغه ما بیا چاپ کړ په لاهور کې. زه خپله لاهور ته پسې لاړم، هلته مې چاپ کړو. بیا وروسته نورو په پېښور کې هم چاپ شو. هغه نه وروسته بیا چینار خبرې کوي مجموعه چاپ شو. چینار خبرې کوي پسې بیا د ښاپېرۍ ورغوی راغی. دا درې کتابونه په یو د یو زرغون د نغمو سیند کې راغله، بیا زرزری وزرې شو، بیا دا څلور واړه شول په نغمه زیږ د زمانې کې. او نوي شعرونه په خدای انسان خوږ دی، دغه شعر هم ورسره، دغه شعرونه ورسره راغلل. نو نور ماشومانو ته مې درې څلور کتابونه لیکلي دي، واړو واړو مصور کتابونه دي چاپ شوي دي. خوب نو داسې رښتیا کېږي د سولې سبق خوږ چې ماشومان وي دا کتابونه. نور دا دوه درې مو وړو وړې وړې ماشومانو ته کیسې لیکلې وې، مصورې دغه د کابل کې هغه وه د سیب د چلډرن ورته وایي، هغوی چاپ کړي وو. اوس ورته یو کتاب مې لیکلی وو چې مخکې یوه برخه کمه برخه د تعلیمي برخه یې شوې وه په بی بی سي کې، چې زه نوی کور نوی ژوند کې. خو هغه لویه کیسه وه، ما وی چې دا به لیکم، زما د وطن سره، زما د وطن د فطرت سره، او د غرونو، د ځنګلونو، د تعلیم، د مینې، د حکمت، د دې ټولو سره اړخ لګولو. ما نو د څه موده په ډېره مینه مې د صحنې په صحنې لیکلې، که درته وایم چې دومره کیف مې تر اخیستلې چې هره صحنه مې لیکله، چې هغه ډېر ما کله د کوم شعر نه دومره خوند اخیستی دی، نه د بل څه نه، لکه د دې هغه نه. نو دا ما اوس دا څه موده مخکې مکمل کړو، اوس چاپ شوی دی. د اوس دوه درې ورځې کېږي د شنه غمي والا جلکۍ
او خار ته واقعا راغلی ده، او په هغه به علاحده خبرې لرو انشاءالله په راتلونکي کې. کاروان صاحب، ستاسو یوه اندازه شعرونه د پښتو ژبې مطرح هنرمندانو، حتی ځینو سیمه ییزو سندرغاړو د موسیقۍ سره ویلي دي. تاسو مخکې وم نه غوښتل د دې په خاطر چې هغوی خوابدې نه شي، نزاکت پیدا نه شي. د کوم هنرمند ستاسو د شعر هغه سندریزه بڼه غیر اورئ؟
الخص محترم چې
کټول یو ټول نومونه واخلای
نه د ټول اورو، ما چې کوم په مخه راغی، ما زه داسې منظم نه یم په دې شیانو کې. ټلیفون کې مې چې څه شی وي ډېر سر رانه اخوا دې خو کېږي. نو دا یو اوس هم فکر نه کوم چې زما ټلیفون کې د کومه سندره وي، دغه زما خپل شعرونه نشته پکې. یو نیم ترانوم کوي، هغه څوک یې واټساپ کې راولېږي، هغه یو څه موده راسره وي، هغه هم بیا لاس نه رانه اوسي.
جناب کاروان صاحب، که خوښه مې دا د خبرو په منځ کې به بیا تاسو شعر واورو، او وروسته به ستاسو د شعرونو یوه سندره شوې بڼه هغې ته به مو غوږ کېږدو.
د موسیقۍ خبره یاده شوه ښه، ما یو فیل بدیها یو شعر لیکلی وو چې د جاوید امیرخیل سره مې واټساپ کې خبرې کولې. بیا ما فیل بدیها کړو، خو دا سره به نه وي، نو هغه پیسله موسیقۍ سره چې مینه هم ورسره ده، نو هغه به تر په څنګ به نه ترې تېرېږو. ښه، نو دغه شعر د تاسو مخکې د امیر صاحب یادونه وکړه، نو دا د امیر صاحب ته، امیر صاحب ته دې هم ډالۍ وي نورو دوستانو ته، چې هغه زموږ د پېښور د وخت یار و، ګل سړی دی. چې دا ژوند د بیرې شاد شي، اورېدلې مو ټول عمر دې ترخې ترخې خبرې، سندرمارا زما یارا خوږه خوږې سندرې. دارو باب و ستار څه شول، ولې چوپ دي ولې غلي، زموږ زړونه ورپسې دي له پردو نه راوتلي. تبلې ته هم ورسره شه جادوګرې درمانګرې، سندرمارا زما یارا خواگه و خوگه سندره هارمونیه مره را پاسا ساره گاما پادا نیشا هارمونیه مره را پاسا ساره گاما پادا نیشا لیونه نغمه ده جارشم توفانیشا توفانیشا شنطو تیان ده شوق ده غواری ستا نغمه شیرو شکره سندرمار زما یارا خواگه و خوگه سندره زنگ موتو گا لزرونو جار غم جنش پیله راشا زنگ موتو گا لزرونو جار غم جنش پیله راشا دو وطن پا سردرو که جوند و مینه او نچاشا چل جوند سر پخلاشی جی نکی دی مراوره چل جوند سر پخلاشی جی نکی دی مراوره سندرمار زما یارا خاگا وخوگی سندره پر تار تار دا سرینده ده دالینده هم شیرا تیرا پر تار تار د سرینده دی دا لینده هم شی را تیرا چه دا ژوند بیر شاد شی چه نتره هوی نویرا یو زرغون سرود غگیگی شی و بور تا دبره سندرمار زما یارا غگا و خوگی سندره چه الفت پر کینا برشی سر یو بلرو برشی چه الفت پر کینا برشی سر یو بلرو برشی د بنگړیو په شرنګا با دا ژوندون شیرو شکر شي خولې به کلب شي د مارانو چې په سیل راشي کوترې سندرمار زما یاره غږه وخوږې سندرې چې د خدای د مستې مینې سرودونه مو روان شي چې د خدای د مستې مینې سرودونه مو روان شي لاروی تنده به ماته د ګلونو په کاروان شي د الهام غیږه به راکړي ښاپرۍ مې د ملګرې سندرمار زما یاره
درنو اوریدونکو تاسو د کاروان پر ژوند او د پښتو په شعر او ادب کې د هغه د ونډې په تړاو تفصیلي راپور ته غوږ یاست. بیا هم د خاپیرۍ نغمې په آواز کې د پیر محمد کاروان دا کلام اورو چې ربابی ملنګ راشه د غم تورې تورې لړې را خورې څپې څپې دي سیلۍ ګرځي په غبار کې د غاټول پټې تپې دي سپینې ورځې رانه ورکې هله پلک وکړه راشه
رام د تنگو
د مشال ریډیو ویډیوګانې پر یوټیوب وګورئ. زموږ بیلابیل همکاران درته خبرونه، تفریحي او هر اړخیز موضوعات په ویډیوي بڼه وړاندې کوي. youtube.com/mashalradio زموږ پته ده. هلته ورشي، تبصرې پرېږدي او ویډیوګانې له ملګرو سره شریکې کړئ.
درنو اوریدونکو، یو ځل بیا د پښتو ژبې د پیاوړي شاعر پیر محمد کاروان سره د خبرو اترو د تفصیلي راپور وروستۍ برخه ته په خیر راغلی.
جناب کاروان صاحب، تاسو د پښتو ژبې د شاعرۍ کاروان او بهیر څنګه ارزوئ؟ کوم لوري ته روان دی؟ کله کې تشریح کوي، خې خواوي کوم دي او کومو برخو کې نیمګړتیاوي محسوسوي؟
ما په نظر باندې خو اوس ډیر ښه روان دی. هغه خو وجه یې دا ده چې افغانستان باندې خو ډېرې ګړګړې تیرې شوې، مهاجرتونه وشول، خلق د عجیب و غریب و پیکو سره مخ شول، چې دا په خپل د یو هنرمند لپاره لوی درد دی. نو تر څنګ یو لوی ذخیره د الهام ده، د هنر ده، په هنر کې د درد د لیک ده، په هنر کې د مینې د نظرانه ده. په اصطلاح څنګه د خپلو خلکو د سړی مینه ورکې، څنګه ښکلا ورته تشریح کړي، څنګه د امن د سولې یو پنځونې وکړي. نو ښه روان دی ما په نظر په عموم کې. خو بیا داس خبره ده چې عاد خوشحال بابا خبره ده چې هر سړی پیدا ده خپل خپل کار لره کنه. دا ځینې شیان چې دی اول د ټولو نه د هنر دپاره فطرت ډیر مهم دی کنه، چې فطرتن ستا فطرت کې ډیره عظیمه شاعري پرته نه وي، ډیره عظیمه ښکلا خوښونه لیونۍ مینه پرته نه وي. نو بیا هغه ذخیره تمامېږي، لکه یو غره کې چې د غمیو کمه ذخیره وي زر تمامه شي، او که چېرې ډیره غځېدلې بیا تر زمانو زمانو دی پاروي. نو اسه خو پښتو کې اوس مثال پښتو ډیره دریابي شبه ده، ډیره موسیقایي شبه ده، په ډیره اسانۍ باندې وزن او تون پکې پیدا کیږي. یعنی ډیر چې لږ څوک د ادب سره اشناوي کېدای شي، غیر شاعرم یو وزن او یو قافیه، یو د شعر یو نظم ولیکي د شعر په بڼه. خو دغه فطري برخه چې ما یاد کړه چې فطرتن په فطرت کې ډیره عظیمه شاعري پرته وي، بیا نو دشمن دغه خواږه تراخه جګې ټیټې مشاهدې پیښې، خوږې پیښې، ترخې پیښې، دا هر څه بیا نو خپل د شعرونو برخې ورکوي.
جناب کاروان صاحب، د وروستیو کې خصوصا راته وروستیو لسیزو کې، د دوو لسیزو کې موږ مشاعرې ګورو، نور داسې ادبي بنډارونه ګورو چې هغه کې هغه وښنه برخه دی شعر وي، څه فکر کوئ چې نور د دې شاعري زیاته شي، که داسې فکر کوئ چې پښتو نثر ته اړتیا لري؟
داس خبره ده چې ما تاسو ته د فطرت خبره چې وکړه، نو دا خو د هر چا په فطرت پورې، یو سړی شعر ته ښه جوړ دی، یو سړی نثر ته، یو انسان یعنی که نارینه دی که ښځه دی. نو یو کم کار دپاره چې سړی ډیر جوړ وي، کم هنر دپاره چې ډیر جوړ وي، باید هغه دپاره یعنی هماغه کې ډیرې هلې ځلې او ډیر ریاضت وکړي. خو ولې نه، ستاسو خبره دا ځکه چې موږ په نثر کې هم ډیر پیغامونه لیږدولی شو، مخکې ډرامه باندې خبره وشوه، ډرامه کې ډیر پیغامونه لیږدي. یا مثال داسې وي چې موږ ماشومانو ته باید شعرونه ولیکو، یعنی دا داسې نه ده چې مثال همیشه د یو شاعر ده دی، نو دغه الهامي حالتونه یا د خپل زړه نه، ټولنې ته د ټولنې نیمګړتیاوې چې مثال په هنر باندې جوړېدای شي، کېدای شي ساده ساده شعرونه موږ دپاره ولیکل شي، په راډیو کې، په تلویزیون کې ډراماګۍ ولیکلی شي، کیسې ولیکلی شي، ماشومانو ته ولیکلی شي، د امن دپاره یې ولیکلی شي، د علم، د پوهې، د عرفان، د دې د ارزښت په باره کې ولیکلی شي. نو نثر ته هم ډېره اړتیا ده.
جناب کاروان صاحب، ستاسو لاندې او ستاسو له عملي دیده پښتو ادب ته پخوا ډېر کار شوی که اوس؟
خبره دا ده، ما مخکې هغه د اسلاب خبره خو وکړه چې یعنې داسې بختور مړي دي چې د پیړیو پیړیو هلته تللي دي، خو زموږ په اوږو باندې ژوندي، په اوږو باندې خپل اثر، خپل لاس دي. خو خبره دا ده چې اوس خو نو مخکې به ډېرې کمې، مثال کتابونه ډېر کم چاپېدل، تاسو پته ده مجلې ډېرې کمې وې، ټلیفون نه و، انټرنیټ نه و، د کتاب خپرولو ډېرې کمې وسیلې وې. خو اوس خو دا هر څه پریمانه پریمانی ده، اوس هر څوک کولای شي چې مثال خپل اثر ور چاپ کی یا ذریعہ یا خلکو ته ورسېدې فیسبوک لیلارې د انټرنیټ لیلارې د نورو انټرنیټي یا د پانو لیلارې ورسوي. نو کار خو ډیر شوی دی انا بده باندې خسترګې نه پټیږي.
کاروان صاحب همدې مسلو ته په توجه څه فکر کوي څنګه کولای شو موږ د ټولنیز ژوند په څیر د پښتو د ادب برخه په هماغه قوت وپالو، د خپلو اسلاف او مشرانو خدمتونه تلپاتې او ژوندي وساتو، او له دې ښکلې ژبې د نړۍ په کچه د ادب، فرهنګ، ساینس او پرمختګ یو وسیله جوړه کړو؟
په دې برخه کې خو دا حکومتونه هم ډېر رول درلی شي که نه، چې زمینه ورته جوړه شي، مثال کتابونه ورته چاپیږي او غونډې ورته جوړیږي یا حق و زحمه پرې ورکول کیږي، دغه هم ډېره مهمه ده. ګوره دغه یو څه سره دا اوس په نوره نړۍ کې لیکوالان چې دي، شاعران چې یو کتاب چاپ کړي، هغه باندې ډېره لاسته راوړنه، مادي لاسته راوړنه راوړي، هغه د معنوي تر څنګ د ده ژوند هم پیتامینېږي. خو دلته خبره داره چې دغه لوږې، تندې، مشکلات دا خو د هنر دپاره په اصطلاح باندې ډېر خنډ هم ګرځي. نو که داسې زمینې ورته مساعده شي په هره برخه کې، حکومتونه هم ورسره لاس ولري، لاس یو کې، لیکوال او شاعر ښې حق و زحمې هم پیدا کړي، نو بیا شعر و هنر پرمختګ کوي. دلته زه چې دا خبره کوم دا د اقتصادي یو ژبه کې چې اقتصادي امکانات ډېر نه شي هغه ژبه به پرمختګ نه کوي. موږ انګریزي چې زده کوو، انګریزي ګوره خو تاسو ته بهتره معلومه ده، په دې کې اقتصادي امکانات هم دي، که علم یا تخنیک هر څه پکې شته، خو دغه امکانات هم پکې ډېر دي. نو هره ژبه باید د دولتونو، د حکومتونو دغه وظیفه ده چې هرې ژبې ته کار وکړي، هغه کې اقتصادي امکانات هم پکې ډېر کړي، معنوي ارزښتونه، معنوي پالنې هم باید وکړي. او دغه د خوشحال بابا یو شعر دی چې د هغه شاعر دانې وشه په ژبه چې د شعر دردانې پلوري په مال، یعنې دا بله خبره ده. هو یو سړی، یو شاعر، یو هنرمند انسان، هغه باید د مینې، د ښکلا، د حق پلوي وي. داسې نه چې ته مثال د بل چا مدح یا د پیسو دپاره کوې. نو دا د خوشحال بابا شعر په دې برخه کې په دې برخه کې دی، هسې په دې کې نه دی چې یو شاعر دی، یو شاهکار ولیکي، نو هغه د خپل ژوند هم پرې نشي تامین کړی. یعنې دا که دغه کلتور رامنځته شي چې ژبې ته په دې زاویه هم وکتلی شي.
مننه کاروان صاحب، په ډېره در سره موږ دا منو چې تاسو نرم مزاجه، سنگین فطرته او یو ځان ته خاکساری لری. ماشومتوب او ځوانۍ خو طبیعتا شوخیانی هم لري. ستاسو په خصوصیاتو کې تغییر راغلی دی که فکر کوئ چې دا عاجزي مو اوله نه در سره وه؟
نو خو داسې خبره ده چې دغه لکه څنګه چې دا موسمونه فرق لري، دغسې د انسان ژوند هم داسې موسمونه دی، که نه د پسرلي خپل رنګ دی، د مني خپل رنګ دی، د اوړي او د ژمي بیا خپل رنګونه دي. نو زه والله نه پوهېږم، د خپل عیب د ولیو منځ دی او د خپل صفت هم داسې لکه د ولیو منځ، که نه نو زه ځان په باره کې ډېر څه نه شم. هو البته د شعر په باره کې به درته ووایم چې د ما څو ځله دا خبره وکړه چې زما معشوق دی او زما پیر دی. یعنې د انسان زړه به ډېر څه غواړي، ډېر تېروتنې به هم غواړي ډېر څه، خو باور وکړه چې اول خو د الله تعالی نه د هر کار کې دا کار دی چې سړی د الله په لاره برابر وي، ملت ته زیان ضرر ونه رسیږي، بل انسان ته، بل ګاونډ ته، چم ته، هیڅ انسان ته. خو بیا موږ نیمګړي یو، کنه احساسات لرو، سړی نه کینه هم وشي، کرکه هم وشي. یوه خبره دا چې ما دغه د شعر ما فکر همیشه په دې باندې هم کړی دی چې یعنې زه باید ځکه ما نه تېروتنې کېږي یا څوک رانه ازارېږي، نو زما شعر ته به هم زیان رسیږي. دغه ویره ما سره تل ده. او بله خبره دا ده چې دغه شعر چې دی، چې ته دا داسې نه ده چې مثال ته یو ښه شعر ولیکې، بل څوک کیف ترې واخلي یا پیغام ترې واخلي، خپله شاعر باید د نه ځان ډېر پې جوړ کړي. ما ته مې شعر وایي چې مثلا انسان یم، احساس لرم، چا سره خوابدی شم، څوک مې غیبت وکړي یا مثال څوک راته ترخه خبره وکړي، انسان یم، خامخا به ما سره عقده پیدا کیږي. خو ما ته مې شعر وایي چې تا سره عقده پیدا شوې ده، لکه ته چې د فشار نه ویریږې، اما ځوانۍ کې دې چې وریځې او غوړي خوړل اوسې نه خوري چې فشار مې لوړوي، نو تا سره عقده پیدا ده، دا ولې نه جوړوې؟
کاروان صاحب، شخصیتي خبره ده، له شک پرته په ډېرو خلکو ګرانې او ژوند کې مو ډېر ملګرتیا هم پالل دي. زما په شان ډېر خلک هڅه کوي چې څه وخت کاروان صاحب سره وي. دا حالت خو درته سخت نه تمام میګنه، داسې خو نه ده چې وایي چې یاره لږ ځان ته اوسېدل او آرام هم ښه ده.
خبره دا ده ښه یو ورې دی چې مثال ما شعر خبره یاد کړه، د شعر سره مې مینه یاد کړه، نو زه دغه دغه یوه نازولې معشوقه ده، زه باید د هر فرمان ومنم. ولې نه، انسان به ستړی کېږي، کله کله د کار وي، ضروري کار وي، یو دوس راځي، خو چې ما دپاره ما د شعر په وجه مې څوک نازوي، نو زه بیا د دې بادار چې د شعر درته یادوم د دې غلام یم بیا.
جناب کاروان صاحب، یو وخت کې مو ډېرې خوندورې په ډېرو مینهناکو الفاظو نثري ټوټې لیکلې، سوله ییز پیغامونه یې درلودل، ځینې مو خپل هم ریکارډ کړي وي. هغه سلسله روانه ده که
هغه سلسله والا اوس هم روانه ده؟ هغه سلسله خو ما په کابل کې د سپوږمۍ راډیو سره مې چې پنجشنبې په ورځ به ورتلم، سبا به جمعه وه، د نهو نه تر یوولس بجو ژوندۍ خپرونه مې وه. حالات هغه وخت کې تاسو ته پته ده کنه، بدې پېښې به هم کېدې. نو ما داسې احساسي غوندې لیکنې کولې، هغه سب شوي هم دي، اوس هم کله کله کوم. اوس کله کله د زموږ تاسو فولکلور هم ډېرې عجیبې برخې لري، یعنی پښتو ژبه چې ده ځینې کسان وایي چې ترکیبونه پکې نشته، پریمانه ترکیبونه هم پکې دي. زموږ فولکلور هم ډېر غني دی، بې حده غني دی. نو د دغه در فولکلور ځینې ځینې برخې کله کله داسې په هماغه هنري انداز لیکم خوند راکوي.
کاروان صاحب، ستاسو وروستۍ خبره، ستاسو ژوند د اوسني نور نسل په شان انقلابونو کې دی، خو شعر کې د شعار او د کوم لوري پلوی داسې جوته نه معلومیږي، څنګه توانیدلی چې ځان ګوښه وساتئ یا دا چې ټول ښکېل اړخونه ستاسو د شخصیت او شعر سره مینه کوي؟
خبره دا ده چې نن مې ولا په دې خبره فکر کولو چې د مخکې دغه سیاسي جریانونه به چې وو که نه، چې په کوم یو سیاسي جریان کې به نه وي یا په یو کې یا په بل کې، دوی به ویل چې بې طرفه نه پوهېږم، بیا د مینې ما پې خو هغه کلمه نه شم اخیستی که نه. خو خبره دا ده چې زه دا د خپل ملت سړی تاریخ یې ګوري او دغه په ګرداب کې لویدل یې بولي، د خپل وطن لویدل او د خلکو هغه اقتصادي نیمګړ بولي کنه، کمای بولي، د علم کمای وي، د په داسې هغه کې راګیر وي، د پرانګانو کې د واهوسۍ راګیره ده. نو په دې وخت کې سړی ډېر څوک زه نه شم ملامتولی چې یو طرف سیاسي طرف یا بل طرف، ځکه چې دغه مونږ ته ډېر دامونه علوم ایښودل کېږي. زما هیله دا ده چې دغه ټول خلک سره جوړ وي او په ډېره مینه سره جوړېدای شي. دومره ډېر په دې وطن کې به زه فکر کوم چې د جدایۍ دومره ډېرې هغه به نه وي. ولې نه، ډېر جنګونه راغلي دي، ډېر ترخې هډماتۍ شوي دي. ما په دې خپل ناول کې هم دا یو ځای کې یو صحنه کې یو خوب دی کنه، چې ډاکټر انجلۍ ده چې دا راځي، نو چې کله راځي دې ته ویل کېږي چې ته به د قبلې ته ښي طرف ته قبلې خوا ته به لاړه، شلته یو ښایسته کور دی، ښکلې ونې ولاړې دي او داسې د مارغانو موسیقي ده، په دې کې به ورځي. نو دلته دغه جلۍ دغه زما د ناول د کرکټر چې راځي، نو ډېر ښکلی کور ګوري چې هېڅ په خوب کې هم نه ولیدلی، په اصطلاح ونې دي، ګلونه دي او د کور مخې ته یو شین رود بهېږي. نو دلته دغه د ونو په څانګو باندې چې غه لګېږي، د باد شمال څپې د دې نه موسیقي لټېږي او دې ته رنګارنګ مارغان یو پاتن کوي، یو نڅا کوي، یو ګډ سرود وایي. دا ګډ سرود چې زما د وطن په ټولو ژبه دی.
جناب کاروان صاحب، نه غواړم چې یوازې زموږ دغه تفصیلي راپور چې له تاسو سره و یوازې د مننې په الفاظو پای ته ورسیږي، غواړم شعر ډالۍ کې خپلو اوریدونکو ته او خدای پامانی ورسره وکړي.
یو غزل دی وړوکی دی، اوس وختونو کې مې لیکلی نه. الخیر صاحب محترم ده، یوه سندره به په زیرو په بم څوک غږوي، د ګل سلام به پر باد وړي شبنم څوک غږوي، چې بنګړي مات وي چې لی چې وي هم بند په زنځیر، چې بنګړي مات وي چې لی چې وي هم بند په زنځیر، نو راته ووایا چمبې به د چم څوک غږوي، د یوه تاوده نغن وږمې غواړي دا وږی موسم، د یوه تاوده نغن وږمې غواړي دا وږی موسم، نغمې په دروزه درې بلې غنم څوک غږوي، سترګې له اوښکو ډکې ستوني هم له ژوبلو سلګو، سترګې له اوښکو ډکې ستوني هم له ژوبلو سلګو، شپه نیمه شپه ده په شپېلۍ کې دا غم څوک غږوي. لږه تعالی پکې ده، بده چې بلبلی غږ ته یې وناڅي، نرګس و ګلاب بې له کاروانه به نو داسې قلم څوک غږوي.
تگی ٹول در پسمڑ کاری جانا تگی ٹول در پسمڑ کاری جانا